سلامونه درنو اوریدونکو په رواني وسات کې د خبرونو ترڅنګ درسي سات او تان څنګ خبرونه هم درته لرو خو په پیل کې خبرونه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس وسپنې پټلې د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو حکومت د ریل پټلې ادارې د معلوماتو په اساس د افغان ترانس د وسپنې پټلې له مزار شریف تر تورخم پورې 28 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارد ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تمه ده د دې پروژې لپاره یو ګډ کاري دفتر ژر په پاکستان کې هم پرانستل شي. د افغان ترانس اورګاډي د پټلۍ د پروژې هدف چې په 15 کلونو کې بشپړی کې د افغانستان لارې د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو نښلول دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر په خپل ټویټر شنبه نا وخت لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د خوشنصیب په نوم دغه کس ته څو واره سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی و. مهاجر ویلې خوشنصیب دمګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړي او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز آلې ورماتې کړي. طالبانو که څه هم موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نغمې ویلي چې د طالبانو ترانه ویونکي اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي او خپلې ترانې پکې وایي. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان لکن اړخي سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند له مشر کمال قلچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استانبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي او ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستی شي. رویټر اژانس د ترکیې د رسمي شمیرو په اساس لیکلي چې 4.6 میلیونه ترکان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به په څه باندې 190,000 مرکزونو کې خلک رایې وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیکي سویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان څخه ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکي سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو خپل ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د رویټرز په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي دي چې زیلنسکي به د یکشنبې په ورځ برلین ته ورسیږي. خبرونه مو واورېدل. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په رواني وسات کې دوه اونیزې خپرونې درته لرو خو تر هغه مخکې راپورونه. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه اصلي سیال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر کمال قلچدار اوغلو د یک شنبې په ورځ سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې که قلچدار اوغلو ټاکنې وګټي، د کډوالو په اړه د ترکیې تګلاره بدلېدای شي. جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
په ترکیه کې ولسمشرۍ ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل، د قلچدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بحث کې لا ډېر مخکې تللی دی، و همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم، زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنه ډیره برخلیک ټاکون کړي. که حاکم ګوندی و بایلی، د 1 میلیون افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیجدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل چې که ټاکنې وګټې نو هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دم ګړۍ د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,29,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیې له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تارې لګولی، خو له ډیرو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیې ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوغان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوغان هڅه کوي چې په یوه بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیجدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې په 28 تر سره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
په ترکیه کې نن ولسمشري ټاکنې کېږي. په ترکیه کې ولسمشري ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د رجب طیب اردوغان سیال کمال قلیجدار اوغلو په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنې کړي چې کډوال به بیرته له ترکیې باسي. سید حامد سادات په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر دی. له هغه سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې ده ترې چې د ټاکنو په اړه په ترکیه کې میشت افغان ځوانان څه وایي.
بله، همدارنګ چې تاسو په جریان کې هستې، د ترکیه د انتخاباتو پایله پر مهاجرینو باندې او خصوصا د سوریې مهاجرین او د افغانستان ډیر د تاثیر لاندې راغلي دي. او همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فی الحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري په دې په هکله باندې.
افغان کډوال هلته د کوم سیاستوال پلوي دي او دغه تګلارې خوښوي، علتونه یې څه دي؟
بلې، دا خو به ښکاره خبره چې د رجب طیب اردوغان نو ټول خلک حمایت کوي او کوم مهاجرین چې دي کوم افغانان چې دلته په ترکیه کې دي نو همیشه دغه نه راضي دي او دغه نه حمایت کړی دی او کوي.
آیا داسې افغان الاصله ترکان هم شته چې په ټاکنو کې کاندیدان وي د پارلماني ټاکنو لپاره خصوصا؟
بله، دلته د افغانستان خلکو قدرتوم چې په زرهاو خلک دلته دي افغان الاصل ترکان دي چې په ټاکنو کې او په پارلمان کې رایه ورکولی شي او د سیاسي په اجتماعي بخش کې ډیر مهم رول لري. بله، دلته زمونږ تاسو یو دوه درې افغانان دي چې اول په نامه د سید عزت الله سادات دی چې د پارلمان په ټاکنو کې نوماند دی، او بل هم په نامه د حافظ الله قادری چې د سکاریا ولایت نه د ترکیه نه هغه هم وکالت ته نوماند دی. همدارنګه افغانان شته چې د وطن او د افغانستان لپاره کار کوي. دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ځانونه انشاءالله چې نوماند کړي دي پارلمان ته. انشاءالله چې له خیره د افغانستان د ځوانانو په بخش کې همیشه دغه نه منګه حمایت کوو چې له خیره انشاءالله رایه ویسي.
درنو اوریدونکو، راپورونه او خبرونه هم دومره وو. اوس مو رابولم چې تاندې څنګ یو هم دا ډول درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. له تیرې یوې مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خپرېږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې ته لویږي.
په دې نه خبروي چې دا یو شی شته.
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کېږي ژوند یې کوم لور ته ځي؟
بیرته بیا وهل ټکول کېږي، رټل کېږي هم همده.
او تنکي ځوانان څنګه له جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګ د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکې ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي، تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکې ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکې ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې ورارو نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي سي. دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید وي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چکار ورکوي، او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولې او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. کچیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دې شیان کې ټول شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار ما وویشته.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس دا اوس ژوند دی، بس دغسې پیش سو اوس پښیماني کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ